په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هر کله وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزې اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغو دو تر سره کړې ده د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونه د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنه کلنی جایزه تر لاسه کړو ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنود غږ دی پیوړی کول په خاطر د 2023 کال د ماشومان د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا ستاسو جرګه د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی او استازي لخوا ولس جرګه ته وړاندې شوې و چې 304 دیش موافق رائے ورکړل شو. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالاتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2023 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیستې. سیګار وایي د دغو دو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیوله دا ناشونې کړې وه چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګران ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون له سختو اغېزو سره مخامخ دی. پاکستان د 3300 سوالګرو نمونه دغه هیواد د ممنوع خروج په لیست کې داخل کړی دی. وروسته تر دې چې د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوه میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چېرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړه شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقابات په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جماعت کې لکتر لګه لستنه وژل شول. ښاغلی بینټ د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لګکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لستنه وشل شوې دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیشې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب دي. یاسې یو تعداد مردم
دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه.
استغفر الله د میګه په بده.
لدی پیشی د سیمه خلک اورستنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څو باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د جنو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفہ صاحب په جماعت کې وشوه چې په کې پولیسکونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کرمه هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پیښې شاهده وه. د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوی چې په دغه برید کې شیعگان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پیښې ته نه پاکستاني چارواکو ډیر پام واړو او نه هم د دې هیواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرخونده اسد پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رادیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې کومې دي؟ دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلیج د پښتنو سیمې ولا خلک دوته ووټ ورکي. دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعه وشي نو موږ دغه سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو هغه کوریج نه ورکي. د پاکستان د ازادۍ نه ونسه تر اوسه پورې د موږ قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمه د 28 نومبر د پیخه خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پر لټوه په همدې حال کې د کورمه پالیزو بګن او زیر نورو سیمو کې امنیتی وضعیت زیات خراب شوې دي. د دې وضعیت لوجه په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوې دي. بل خو پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 23 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روان دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبريال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کبھی.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدل سیدھی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګورې دا ډیره د بدنصیبی خبره یو خاصه زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور کراچي یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله دي ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمنا د خبر راتل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو په ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده. خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 23 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې حتا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې سه ماشوم نو سزه لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی درمن یوتونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیری دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي، لبل پلوه کله چې دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې کوي.
چې مثلا د اولاد په سر چې لګ جوړ شوې ده یا زما یو څوک مخ کې چې پروژه او ماته کیسه شو د سیوی زما د لیور خزه مثلا تل او پلان کړو یو کوم محفل او پلار خپل د پلان کو نه محفل ته غیزه کوي لوري چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوې یعنی د مور خو ځړ نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مېړې و چې تا ولی خپل لور ونه ساتله ته ولې لاړ چې لاړې ولې د لور ویوللو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې له طرف نه نه د پلار طرف ته دوه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپیخ هم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاسن شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وین نور خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال دولت د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه دکې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالین نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم راخه کول شي چې دا نه میاشتي دا اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي مال نه میاشتي یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک کې چې ته ضرورت دی بل دغه د مرګ د هر سم کاندیر شته مال یو فروکه هغه نو وخت شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونشي دا خزه په مال خودم را سند کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي د لو یو لوی علت کېدلی شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په عمر کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه ده خپل او مور یعنی دې طرفدار کې دای سي سي دغه اولاد زوبل سي سونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه سونه سي مور لا اولاد سره درديږي پلار هم درديږي خو کوم ستونزه سي مور لا اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځان تو وای سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپه میاستې کال به خوبی نه قراری هر څو سره په خپل تیری نو دا ډیره غلط خبره ده سی او ماشوم دی زوبل سی او دغه مسول باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلې دي
ډیر زیات هم لیدلې دي الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي نو اولاد ته وایي دغه سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپل د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده کړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې زبه تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په داسې حال کې چې ماشوم نو ساز د لای چای یخو وا سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لوريږي خو دې سړی یاري دغه میړه یاري دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د خزه په ځړه کې زخمونه جوړوي حتی د نو اوقات ترخیږي چې هغه اولاد خپل مور لپاره باندې سي آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم به غیر زوبل دونه لوي سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام له خپل خزه سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمن سره وانډه واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري امو نه پلارم لري سه وانډه سره واخلي او په شریکه باندې زکه دا شریکه ژوند چی شته وایي دا میړو خزه شریکه ژوند تیروي مور پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا سره مساویانه په برابر توګه باندې سره سر ته ورسي. که چیرته سره کومک نسی کولای دا برخه سره نسی اخترای سي اولاد کې دایم سره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولات مجرمه دا کار ته لوج نه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کوي.
کلیو باندو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دلته لیدل سوي هغه پلار کې باسي وادمي اته د درس برخه مور ته ورپریږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځه څه دا مسؤلیت ورسپاري نو خامخا له هغې نه یو څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه لمده جن اولاد بې تربیګۍ شروع کیږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیر نه لري.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی. که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او 18 کاله مې واده کیږي. مصر مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده. یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتما ضرور ده. کوم ته سیتا وس کیږي تا ته کوم ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم. نو سه آینده د اولاد سره د منګ د جامع آینده ده. باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو روانه خسته نه؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې چې زه وایم ما دا کار پاتې سوي چې دا نه ته وکړي. او هغه چې پاتې شي کوم وخت چیرته زو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وایي سره دا کار به زو کوم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپل دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړې چې دا کار دا یو کی، او که چیرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دی مانه دی یا زنه کوم یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې سمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او میړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تیره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت یو ځای په اوږو یسي، څومره کور سمیمی؟
د کور د سمیمیت او ځال همدغه نه جوړیږي. هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده باندې فرض عین ده ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا امدا رقم ته چې ته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي خطر به ونه لري هغه به خپل ځان سره څوکي او خپل جامې ته بسوکي خصوصا پلارونه ډیر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه د اولاد ډیر زیات حیا سکیږي او ډیر زیات سه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبر سره په تاثیر کې هغه د پلار ده کپلا خزه ته ارزښت ورک یعنی خپل مېرمنې ته ارزښت ورک اولاد سه دا اول پلار ته ارزښت ورکي او پسې مور ته او کچیرته مېړه خپل خزه ته ارزښت ورنه ک اولاد اول پلار ته به ارزښت ده او پسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي زکه سلامغه جن دا دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلي څه وخت کې د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي نو البته دا یو بې معنی شاید نه زه به ول ارزښت ورکم
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
امين تاسو سره
یو شمیر نارینه هم د منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د خزو مسؤلیت نه دی نارینه هم باید مرسته وسره وکړي نور خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو
دغه برخه کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د ماشومان سره زیات پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومان سره مور زیات وي خو په عموم کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور سره زیات پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزانه وکړي او پالنه وکړي خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومان روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډیر وي د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروفي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي
څه فکر کوي مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري اته د درس په برخه کې مليدل سوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دوی هغه ټول کار خځې ته پریښی ده وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم درس هم ورته وایه ډوډۍ هم ورکوه نور نظافت هم نظر کې نیسه داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي
داسې کورنۍ ډېرې دي خو داسې چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه د هغه سواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پیښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي ډېر مو کتلې دي که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا سه پر ته اوس خو بخي سه پر ته نږدې شوې ده خو په هم داس چندان نه و
که چیرې د ماشومانو روزنه پر برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کې د لیسی پر اتلونکي کې
ډیر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نشي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا کوو 50% دا باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر یو مشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړۍ په شان یو یا دوه مشومان خزي دلته نه راوړي دلته مشومان ډیر وي او اته د مشومان وینو ستونزې مور تم به ډیر دي او ټول انډول مور تم باید پاتې نشي په دغه برخه کې باید تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي
د سره ته ویلای سي چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خپل د خپل ماشومان چې وي د سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته په بل ور مې د ځان سره راولي شخصا کدي خپل ځان نه درته وایم زه هغه کارونه م د خپل فامیل سره کوم چې اصل په صدا د خزم مربوطي تباورو کې زه په پخانه کې مر سره مرسته کوم هم دا اوس مې همکاري ور سره وغدارې نیم سات خوب په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د څه کومه راغله چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دی ورته مینځلي یا دی اوتو کړی یا دی د غو سرونه یا دی غو مخونه دا دی
نه داس خو مخونه خو میته باور وک چې ورته منځلې دي خو جامې نه
شان جامې دی ولې نه دي منځلې
خو هغه چل نه راځي کچلې راتلا هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړای آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ بوایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخې دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په اړه برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومان په تربیه کې د ماشومان په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي د څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که ته مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې یوازې نه هم دا ده چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې په اړه برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان د خزو خبرو ته مشورو ته هیڅ غوږ نه دی زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم دی برخې نه نور کارونه هم کوم لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو باندې نور کوو دغه برخه کې ډیر مصروف ای دغه برخې هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي په کومه برخه کې تاواني شو او په کومه برخه کې ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل مېرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخې سره دې سره ما شریک کړی دوی خی مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابی یو لوی راز دی ان زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دی د خپل مېرمنو سره شریک کی ان ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي کېدای شي هغه د تجارت د کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریک کړم نو که پټ دي دغه رازونه دغه خبرې دي پټ وساتل کېدای شي ډېرې ستونزو سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ خزو سره هغه سره دغه شریک کړل کېدای شي یو نارینه نه تاته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوګه په اوګه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړي دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی اوس که تواني شوې لږ صبر وکه دا کار خکېږي هغه ښه شوی یم دی هغه زه زړه توری شوی یم زه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یو ستونزې سره مخ کیږي یا ماشوم لویږي ژوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اړه برخه کې آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه کټه تاوانونه ور سره شکه کوم ستونزه ده ته پیدا کیږي هغه ور سره شریک وا او کوم شوم خوګيږي زخمی کیږي دا ټولې پیخي سچ په تقدیر کې لیکل شوی هغه کې خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخه کې خو باید 90% اصل 100% دا بیا د نارینه مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور په ملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځی کار ته ځی بیا خپل مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام داده یا می دوی نغختنه داده چه دوی یوازی دی مشوم روزنه پالنه یوازی دوی میرمنو تا پریگ دی مناسبه نده نرینه تا غی برخی تا باید دیره توجه و که پاملارنه ورتوه که یوازی پری ندی او نرینه پا داغه برخه که مسئولیت لری او دوی مکالب دی چه دی میرمنو ترسنگ و دریگی او دی مشوم پا روزنه که ام پا نورو کارونه که
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له ازادي رادیو خبريږي. د وون ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. تیر درس کې خونکي مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وون ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم. د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2.5 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او وري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړون سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خند سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې ترکومه د افریقا ستونزې ورحل کړي. د پښتنې بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې محجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسطه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنی پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6 کیلومتره مربع او ډیره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نس کول په ماغ کې ژوند وکړي، یا چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی قرار قرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بطلاکور شتون د افریقا د لوی وچ د مسلحت پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لوی وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د تشولو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
که درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یار پژن باندې خبر سړې څو او چې درو جنا شیندارا سړې څو او چې درو جنا شیندارا سړې څو یار پزن باندې غبار سړې څو وایي چې درو جنا شیندارا سړې څو وایي او چې درو جنا شیندارا سړې څو وایي
Bye.
خبرو زلو دماغ گرزی دی دا غیو تبی چه پرو زلو دماغ گرزی دی دا غیو تبی چه پرو زلو دماغ گرزی دی هم مین شولی قرارا سڑی چو درو جنا شہندارا سڑے سوائی دیار پزلوان دی غبارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی